نن ورځې د دوه وروستیو خبري مجلو په دغه لومړۍ کې زه فرشته جلالزی تاسو ته وایم چې په خیر راغلاست. په دې خپرونه کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو رپورټونه اورو. جمهور رئیس حامد کرزي نن په نوي ډیلي کې خبرې کړې دي. جمهور رئیس کرزي ویلي دي هیله لري چې د امریکا متحده ایالات به د دوه اړخیز امنیتي تړون په اړه په خپل دریځ له سره غور وکړي. ولسمشر کرزي په نوي ډیلي کې یو ځل بیا دا خبره تکرار کړې چې غواړي دا ترلاسه کړي چې د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون به په افغانستان کې سو او امنیت ټینګړي. د جمهور رئیس حامد کرزي دغه خبرو جزئیات او د افغانستان او نړۍ نور حالات په خبرونه کې سرچېړو. اول به جانا قال کو زید د ساعت مهم خبر نه وړاندې کړي.
د افغانستان جمهور رئیس په نوې ډیلی کې ویل هلمند چې امریکا به افغانستان سره د امنیتي تړون په اړه خپل دریز له سره غور وکړي. په لغمان ولایت کې د پولیسو پر یو موټر چاودنه شوی او ایران وایي یو کس یې د برېټانیا انتخابه استخباراتي موسسې ته په جاسوسۍ نیولی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي هیله مند چې د امریکا متحده ایالات به د دوه اړخیز امنیتي تړون په اړه په خپل دریځ له سره غور وکړي. جمهور رئیس کرزی په نوې ډیلي کې یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې غواړي ډاډ حاصل کړي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون به په افغانستان کې سوله او امنیت راولي. جمهور رئیس کرزی وویل په دې پوهه ده چې د تړون نه لاسلیک کول به جدي عواقب ولري او دا ځکه چې افغانان کافي منابع نه لري. د زیاته کړه د افغانستان ملي پوځ او ملي پولیس به له دې درکه زیانمن شي. جمهور رئیس کرزی د جمعې پر ورځ د هند ټلویزیون سره خبرو کې ویلی و د کوم غواخ له مخې به دا تړون لاسلیک نه کړي. جمهور رئیس کرزی له هندي مشرانو سره د خبرو وکټونو په اړه ویل مونږ د هند حکومت له صدر اعظم ښاغلي منموهن سنگ سره په دواړو هیوادونو پورې د مربوطو پراخو مسلو په اړه خبرې وکړې. مونږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي مسلو په اړه په دوه اړخیزه همکارۍ بحث وکړ. په یقین سره چې د هند لیوالتیا مثبته وه. د افغانستان جمهور رئیس د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د هم ویل چې د جمهور ریاست له انتخاباتو وروسته به دا تړون لاسلیک کړي. متحده ایالات ټینګار کوي چې امنیتي تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي. په لغمان ولایت کې د 14 لامل 15 بشتره ملکیان ټپیان شول. د لغمان د والی ویان سرحدي زواک ازادي رډیو ته ویل نن لغرمی وروسته شاوخوا 3 بجې د لغمان په مرکزی چوک کې د ټرافیکو په یو رینجر موټر پسې د نخلاول شوی مقناطیسی بم د 14 لامل 15 بشتره ملکی وګړي ټپیان شول. زواک وایي په ټپیانو کې یو مېرمنده او پاتې ډېره برخه کسان د سیمې دکانداران دي چې د درملنې لپاره د لغمان مرکزی روغتون ته لیږدول شوی دي. د لغمان د والی وایان زیاته کړه د پیښې په تور په سیمه کې یو مشکوک کس نیول شوی او پښتون ترې روان دي. د یو بل خبر له مخې نن له غرمې مخکې د لغمان په علیشنګ ولسوالۍ کې یو تن ملي پولیس چې کور ته روان و په سړک کې د ښخ شوي ماین د چاودنې له امله ټپي شوی او دا مهال تر درملنې لاندې دی. دغو چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت مسؤلان وایي په هرات کې لوی ښځې سره د تشدد وروستۍ پیښه ښیي چې په دې هیواد کې باید له مخدره موادو سره مبارزه لا دقیقه شي. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې یو کس چې په نشو روږد دی د خپلې میرمنې پزه او شونډې پرې کړې دي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت سرپرست دین محمد مبارز راشدي د پیښې ته په اشاره سره خبریالانو ته وویل
در واقع
دا چې دا پیښه یو معتاد کړي زموږ لپاره لا ډېره ترخه شوه. غواړم د خبري رسنیو له لارې اعلان کړم چې افغانستان باید له مخدره موادو سره په مبارزه کې لا ډېرې دقیقې اساسي او ګټورې لارې چارې عملي کړي. د قرآن چارو وزارت نن ویل پولیسو ته امر شوی چې د هرات د انجیل ولسوالۍ د پیښې اصلي عاملان په یوه ورځ کې ونیسي. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون په دغه هیواد کې د ماشومانو د ژوند د خرابۍ له امله اندېښنه ښودلې. د دغه کمیسیون چارواکي وایي په یوې نوې سروې کې ښودل شوی چې له 1901 کال راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 300,000 ماشومان د نشه یي موادو په استعمال اخته شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران وایي هغه سړی نیولی دی چې د برېټانیا استخباراتي موسسې یا MI6 ته یې په جنوب ختیځ ولایت کرمان کې جاسوسي کوله. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس د کرمان د یو قضایي چارواکي دادې خدا سالاري له خولې وویل تورن اعتراف کړی چې د ایران په داخل او بهر کې یو لزلې د برېټانیا د استخباراتي موسسې له ایجنټ سره کتلې دي. ایران تلې راکوي هغه جاسوسان نیولي چې بهرنیانو ته کار کوي خو د دوسیو په اړه یې زیات معلومات نه دي خپاره کړي. د دغه وروستي کس د نیول کېدو خبر په داسې وخت کې خپور شو چې ایران او برېټانیا په تهران کې د برېټانیا د سفارت د بیرته پرانستلو په مقصد ګامونه پورته کړي. په تهران کې د برېټانیا سفارت په 2011 کال کې تړل شوی و. پا په اوکراین کې د جمهور رئیس ویکتوریا نوکوویچ د مخالفانو د دوه اونیو مظاهرو په مقابل کې د جمهور رئیس په زرګونو ملاتړي نن د کیف ښار مرکزي برخې ته راټول شوي دي. د اوکراین صدر اعظم میکول آزاروف په اروپایي میدان کې د پولیسو په ستر حضور کې راټول شو خلکو ته وینا وکړه او داسې وویل: زما د معلوماتو پر اساس دا اعتراضونه یوازې په کیف کې دي. د هیواد په نورو برخو کې نسبي آرامي ده. موږ باید کیف ته هم سوله راولو. کله چې دغه لاریون ته راتلم روح مې ډېر وځورېده چې په کیف ښار کې څه رامنځته کېږي. زه له سیاستوالو غواړم راځئ چې خپلو خلکو ته ووایو بېرته خپلو کورونو او خپلو کارونو ته لاړ شي. دولتي تلویزیون د حکومت په لوري مظاهرو لزای څخه چې ازادۍ میدان ته نږدې ده په ژوندۍ بڼه راپورونه خپروي. په ازادۍ میدان کې د خلکو د حکومت ضد مظاهره کوونکو خیمې درولې دي. پولیس وایي دواړه ډلې مظاهره کوونکي به جلا وساتي. د اوکراین جمهور رئیس تیره میاشت له اروپایي ټولنې سره د نږدې اړیکو تړون رد کړی و او له امله سترې مظاهرې پیل شوې. حکومت د مخالفانو لخوا د استعفا غوښتنه رد کړې ده. یانوکوویچ دغه راز نن د پولیسو دوه تنه جګپوړي مشران د اروپایي ټولنې د ملاتړو مظاهره کوونکو پر وړاندې د نومبر میاشتې د دیرشمې ناوړه چلند له امله له دندو ګوښه کړل. لرې کړای شوي چارواکي یو د کیف د دولتي ادارې رئیس الکساندر پوپوف او بلې د ملي امنیت او دفاعي شورا مرستیال رئیس ولادیمیر سیوکوویچ دي. او روسي خبر دا چې جاپان او د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو سلا شول چې د الوتنو او کښتیو د ازادۍ په برخو کې به همکاري کوي. دا توافق نن د جاپان د صدر اعظم او د جنوب ختیځ آسیا یا آسیان د مشر غونډې په پای کې وشو. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو درنو دوستانو د خبري مجله مو تر شپږنیمو بجو ده. زه فرشته جلال زیم او وروسته به خبرونه کې واوري. جمهور رئیس حامد کرزی ویلی دی هیله لري چې امریکا به د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک په برخه کې خپل دریځ باندې له سره غور وکړي. ولسمشر حامد کرزی نن په نوې ډیلی کې خبرې کړې دي. د خبرو جزئیات په همدې خبرونه کې واوري. په همدې مسله مو د افغانستان او پاکستان او د سیمې د چارو د وڅیړونکو احمد سیدی سره مرکه لرو چې په خبرونه کې به درته وړاندې شي. په همدې خبرونه کې به په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد د پیشو په ارتباط یو نوی رپورت واوري.
موږ به غیر خدام دغه هیڅ کس نه دولت نه ستایي.
په بغلان کې د جنسي تجاوز ماشوم قربانيان څوایي. په همدې خبرونه کې به په افغانستان کې د شوزو چارو د ویټیرن کې شکریا بارکزي خبري واورو.
د معافیت فرهنګ په افغانستان کې یو عمده او اساسي ستونزه ده. یعنی هر یو چې هر جرم ترسره کوي بس ورته برات ورکول کیږي.
نورو مسایلو ته هم کتنه لرو. د خبرونه اول مطلب مو هینت د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر په اړه د جمهور رئیس کرزی د څلور ورځو لپاره هینت تللی او سبب د سفر پای ته ورسیږي. د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتو د دفتر اعلامیوي چې شاغلی کرزی په دغه سفر کې تر اوسه د هند ولسمشر د هند صدر اعظم دغه هیواد بهرنی چارو وزیر او په امنیتی چارو کې د هند جمهور رئیس د سلاکار سره کتلی دي. جمهور رئیس حامد کرزی په دغه لیدنو کتنو کې تر ډیره هدف افغانستان کې د سولې پر روانه پروسه د امریکا د متحده ایالاتو سره د امنیتی او دفاعي تړون د لاسلیک او د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د پیاوړي کولو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. جمهور رئیس حامد کرزی ویلي هیله مندای چې د امریکا متحده ایالات په دوه اړخیز زمینی تړون پړه په خپل دریځ لسره غور وکړي. مخکې امریکایي چارواکو ویلي و چې جمهور رئیس حامد کرزی خپل لوړ زده کړې په هند کې کړې دي او د هندي چارواکو سره شروابط لري. نو د هیله څرګنده کړې و چې هند به وکولای شي چې جمهور رئیس حامد کرزی دې ته وهڅوي چې د امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون موافقه لاسلیک کړي. خو جمهور رئیس حامد کرزی ور بیا په نوې ډیلی کې دا خبره تکرار کړې چې غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون به په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ کړي. جمهور رئیس کرزی ویلي په دې پوه دی چې د تړون نه لاسلیک کول به جدي ناوړه عواقب ولري. خو دا چې نور څه خبرې وکړي دي دا به د عصمت څاروان پر پوښ کې واوري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په نوی ډیلی کې خبري اعلان وکړ. د امریکایي چارواکو دا څرګندونه چې کډای له واشنگټن سره امنیتي موافقه لاسلیک نکړي نو خپل ټول پوځیان به له افغانستان وباسي صرف د فشار لپاره دي. د ټینګار وکړ چې د امنیتي موافقه د لاسلیک کولو لپاره به خپل شرطونه تیر نشي. د افغانستان ولس مشر دا هم وویل ډاډه دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي موافقه د افغانستان په خیر ده او افغانانو هم تایید کړی ده. خو د په وینا د افغانانو د کورونو ساتنه او د سولې د بهیر پیلېدل ضروري دي. دا هغه دوه اساسي شرطونه دي چې د افغانستان ولس مشر له امریکا سره د امنیتي موافقه د لاستیک کولو لپاره ټاکلی دي. کرزی زیاته کړه د امریکا په دې خبرداریو باور نه لري چې که د ورسره امنیتي موافقه لاستیک نه کړه نو خپل ټول پوځیان به له افغانستانه وباسي. د کرزی په وینا امریکایانو یو ډول لوبه پیل کړې او که د دوی دا څرګندونې لوبه هم نه وي پرېږده هر څه چې کېږي هغه دې وشي. کرسی وویل د امنیتي موافقې د لاسلیک کېدو په نتیجه کې به امریکا او ناټو د افغانستان په نو ځایونو کې شاوخوا 15,000 پوځیان له 2014 وروسته وساتلی شي. د افغانستان ولسمشر وویل غواړي دا موافقه د دواړو خواوو لپاره یو برای وګڼل شي. د پرون د هند له صدر اعظم منموهن سنگ او بهرنیو چارو وزارت له سلاکار کاپل سیبل سره وکتل. ښاغلی کرزی د دغو ملاقاتونو په اړه وویل
discussed with the government of India with the honorable
مجده هند حکومت له شاغلی ډاکټر منموهن سنگ سره د دوه هیوادونو په مختلفو مسایلو خبري وکړه. په دې خبرو کې د دوه هیوادونو ترمنځ همکاري دفاعي او امنیتی مسایل شامل ول او هند په ډاډ مثبت لیوال کې اشکار کړه.
سکیورټی اند ډیفنس ایشو
هند باندې کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هر ممکن اقدام ته تیار دی. د افغانستان ولسمشر هند په خپل تیر سفر کې د پوځي مرستو په برخه کې هندي چارواکو ته د خپل غوښتنو او لیس وړاندې کړی وو او هیله لري چې هند به دا غوښتنې ومني. د هند بهرنیو چارو وزارت د دغه لیس په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. خو رسنیو ویلي چې د افغانستان ولسمشر د سپکو او درنو وسلو الوتکو او جنګي وسایلو غوښتنه کړې ده. ښاغلی کرزی نن وویل له هغو مرستو خوښ دی چې هند له افغانستان سره کوي خو دا ونه ویل چې هند څه راز مرستو ژمنه ورکړې ده. د پنوی ډیلی کې خبريالانو ته دا هم وویل چې د سولې د بهیر لپاره له طالبانو سره خبري ضروری دي. خو هغه طالبان چې افغانان دي نه هغوی چې له بهرنیو تروریستي تنظیمونو سره اړیکې لري.
د په هند کې مو د جمهور رئیس حامد کرزی د ورستیو څرګندونو رپورت واورید. مخکې یو شمېر خبري اژانسونو کې د افغانستان او د سیمې چارو څېړونکو دا تبصره کړې وي چې جمهور رئیس حامد کرزی په داسې حال کې چې د واشنگټن سره د امنیتي او دفاعي تړون پر سر باندې جنجالونه په خپل ځای پاتې دي او مخالفتونه شته اوس د سیمې هیوادونو ته مخه کړې ده او هڅه کوي چې د سیمې په کچه د خلکو د حکومتونو ملاتړ خپل کړی سیاسي او اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. خو دا چې هند څومره کولای شي د افغانستان سره د مرستې او همکاري یو شبدیل ووسی په دې اړه زما همکار احمد زبیر ژمن د سیاسي چارو لوی وکړ په احمد سعیدی سره مرکه کړې ده او مخکې د شاغلی سعیدی څخه دا پوښتنه کړې ده چې هند ولې نسی کولای له افغان پاو سره لشتلجه د درنو وسلو مرسته وکړي.
اومده اصلی په 15 پکته کې نغښته دي. یو هندستان خپل سفیل سلا فابریکې نه لري چې تولید کې له نورو مملکتونو اخلي. بیا نو په قراردادای بین المللي په میثاق المللي کې اجازه نشته چې یو مملکت یو چانه سلا قرارداد کې بیا نو دریم لاسته ورکي. یو دوم دا و چې هندستان نه غواړي چې په دې حالت کې افغانستان ته اسلحه ورکړي چې پاکستان پکې په مشکلاتو اختصی یا مشکلات زیادتر. دریم دا ده چې پاکستان پیږي او هندستان پیږي چې د کرزی صاحب او د امریکایانو مناسبات ښه نه دي. په دې حالت کې هغه نرم سیاست چې هندستان لري نه غواړي چې د امریکایانو په مقابل کې یعنی شمشیر پورته کړي. څلورم ټکی دا ده چې ناتو او ایساف تعهد لري چې باید د افغانستان اردو اکمال کړي، یعنی چون هندستان د ناتو غړی نه دی نه غواړي چې ځان د ناتو په منځ کې یعنی شریک کی. بیا په دې حالت کې دی حاضر نشو چې افغانستان ته سلا ورکړي. په بل خبرې هم دا ده چې له هندستان نه له پاکستان نه هندستان منافع په افغانستان کې زیات شکننده دي. دا کار چې هندستان وکړي بیا پاکستان دا توان لري چې د هندستان منافع په افغانستان کې تر فشار لاندې راوړي.
نو سیدی صاحب په دې بورستی سفر کې د ولسمشر او د هند صدر اعظم د خبرو په منځ کې دا موافقه شوې ده چې هند به د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د تجهیزات او د تاسیساتو په برخه کې همکاري کوي. دغه همکاري چې دوی یادوي هدف څه ډول همکاري ده؟
اوس هندستان هغه خبرې چې سلمان خورشید د هندستان وزیر خارجه کړی افغانستان د نقد پیسې ورکړي، بیا افغانستان اختیار لري چې لکم دانه سلام واخلی محمد ته یک غبل خبره ده. یعنی هندستان په خپل په دا لوب کې نه غواړي چې ځان شامل کړي.
نو ستاسو نظر د افغانستان دولت ته څه ډول انتخاب پاتې ده د پاوز د تجهیز لپاره؟ ځکه چې د هند له خوا هم د تاسو په وینا منفي جواب ترلاسه کړی ده، وایي چې ناتو او امریکا هم هغه چې لازم ده مرسته نه کوي.
حق ضرورت چې افغانستان لري بیل امریکا بیل ناتو نه، نه چین کولی سي، نه روسیا کولی سي، نه هندستان کولی سي، نه ایران کولی سي، بل چاره یې نشته. چون له موږ ضروریات زیات دي، تاسو معلوم ده، و فقط بهتر لاره دا ده چې امنیتي قرارداد به امضا شي. هغه مشکلات چې موږ لرو، چون ناتو په دې باره کې، یعنی موږ د اردو د تجهیز په باره کې تعهد لري، بعد دا کار به وکړي.
د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو احمد سعیدی.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هر څلورویشت ساعت کې د افغانستان د ملي پولیسو پنځه تنه یا تر وو پورې خلک وژل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نورو وختونو په پرتله په وروستیو دریو میاشتو کې د پولیسو تلفات حتی راکم شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایند نن خبریالانو ته وویل چې مخکې به په هر څلورویشتو ساعتونو کې له پنځلسو تر شلو پورې پولیس وژل کېدل، خو د دغو تلفاتو د کموالي دلیل څه دی؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نن په کابل کې خبریالانو ته څرګندونې کړې چې د قسیم سولمل پر پورت کې به جزئیات واوري.
د کورنۍ چار وزارت وای د پولیسو په لیکو کې ځینو تدابیرو یې د پولیسو تلفات راکم کړی دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبې پر ورځې خبري غونډې ته ویل چې درې میاشتې مخکې په هرو څلورویشتو ساعتونو کې په جګړه کې له پنځلس څخه تر شلو پولیسو پورې وژل کېدل، خو اوس دا شمېر له پنځو څخه تر اوو کسانو پورې راټیټ شوی دی. ښاغلی صدیقی د هغه تدابیرو په اړه چې د پولیسو تلفات یې راکم کړي داسې ویل:
هغه ځایونو کې چې د ملي پولیسو امنیتي پوستې د حملې لاندې راځي، هلته باید نور اضافه قوتونه واستول سي. یو ډېر مهم اقدام دا و، دا کار شوی دی. او په عین زمان کې د پولیس زخمیان د جنگ د ساحې نه ایستل او شفخانې ته رسول، موږ خپل هغه ظرفیتونه زیات کړي تر څو وکولی سو خپل غزمې او خپل فعالیتونه، نظامي فعالیتونه او تکتیکي فعالیتونه عیار کړو تر څو په اسره باندې دښمن نشي کولای چې موږ امنیتي ځواکونه هدف لاندې ونیسي.
ښاغلی صدیقی د پولیسو د تلفاتو راکمېدلې ورلویو لاسته راوړنو بلله، او هیله یې څرګنده کړه چې پولیس به د تلفاتو اوسنۍ کچه همداسې وساتي. پخوا چارواکو ویلي وو چې په روانه جګړه کې پولیس له بل هر ځواک څخه ډېر تلفات ورکوي. د دوی په وینا افغان پولیسو د قانون د حاکمیت او نظم له ساتلو سربېره چې خپل دندې دي له ترهګرۍ سره مبارزه هم کوي، چې د دوی د تلفاتو سبب ګرځي. د کورنۍ چارو وزیر عمر داوودزی یاد وزارت ته د ټاکل کېدو پر مهال ویلي وو چې د پولیسو د تلفاتو راټیټول یې په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري، خو د پوځي چارو د ځینو کتونکو له نظره د پولیسو د تلفاتو د راکمېدو عوامل ځینې نور دي. د پوځي چارو کارپو جنرال امرالله امن وایي دا چې هوا سړه سوې او جګړه کمه سوې، د پولیسو تلفات هم ورسره کم سوي دي.
دغه سې توقف یا دغه سې وقفه یي برخه د زماني چې راځي، دا نسبت هغه یخوالې د سړښت ته چې هلته دښمن مقاومت نه شي کولی، او البته استفاده هم له ګرمي او لدې ابزاري نه لري، لپاره دي چې هغوی محرکه دي.
د افغان پولیسو د تلفاتو د کمېدو خبره په داسې حال کې کېږي چې افغان ځواکونو په ټول هیواد کې د پوځي عملیاتو رهبري په غاړه اخیستې ده. ځینې کتونکو اټکل کوي چې د بهرنیو محاربو ځواکونو په بشپړ وتو سره شاید افغان ځواکونو د تلفاتو کچه لوړه سي، خو ښاغلی امان سپارښتنه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه باید په درنو وسلو په ځانګړې توګه جنگي الوتکو تجهیز سي، څو وکړای سي د بهرنیو ځواکونو له همکارۍ پرته جګړه په کامیابۍ سره پر مخ بوزي.
خبري مجله اوري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وار وار د ښځو په وړاندې د زیاتېدونکو تشدد څخه اندېښنه څرګندوي. د ازادي راډیو خبریال له بغلانه په یوه تازه رپورټ کې وایي چې لږ تر لږه په تېره یوه میاشت کې یوازې په دې ولایت کې پر ښځو باندې د جنسي تجاوز څلور پېښې ثبت شوې دي. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال پرون رپورټ ورکړ چې د کورني تشدد په نتیجه کې زیات شمېر ښځې په دغه ولایت کې وژل شوې او یا د خودکوشۍ هڅه کړې ده. د دغې وروستۍ پېښه د زرینې په نوم د یوه ښځې په کورنۍ کې وه چې د ازادي راډیو خبریال د رپورټ جوړولو لپاره ورغلی وو.
وار میکنم با گیلاس سوال دویم با چه وار میکنم همراه تورچه در فرقشان میزنم او چی میشه مجبور که میشه.
داده و جلسوی شدی زرینه ورور دای چی در ازادی راژیو خبریال تا در پیش جزیات وی دغه شده دید خاون پا تبر پا سر و حالی و او دای مجبور کرده و چی مرگی مشو خریده پرون پا بغلان که پا ملکی رختون که مرس و پا بغلان که در شدو چارو رئیس خدیجه یقین وی پا دی خطر چی حکومت حقا کسان چی در شدو پولاندی تشدود کوی نه محاکمه او مجازات کوی نو دستی پیشی در زیادی دو پا حال کدی.
و ما از حقوق بشر، از دولت، از نیروهای امنیتی و پلیس خواهش میکنیم که عاجل به سر وقت همچی قضایا برسه.
میرمن یقین وایی به حکومت د بشری حقوقو د مدافع ادارو او په افغانستان کې د ښځو د حقوقو څخه د دفاع ادارو باندې ژغ کوي چې د مسلې ته جدي توجه وکړي او حکومت دې د کار عاملین محاکمه کړي. په د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون نن وویل چې یوازې په کابل کې لږ تر لږه په سلو ماشومانو باندې په دې نږدې وخت کې جنسي تیری سوی دی. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال په عین وخت کې په خپل رپورټ کې د نادیه په نوم له یوې 12 کلنې نجلۍ سره خبرې کړې دي چې د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوې وه.
ما بغیر خدا دیگه هیچ کس نیست. این دولت دولت نیست. این پیسا خورا دولت که پیسا نخورا بچی عرضی اخری به باساس نمیکنم.
پسی مکی خلق وای چی حکومتی چارواکی ده دغسی پیشو سیرانه نکوی. یو بلا 15 کلن انجلی چی خپل نومی نده یخیسته او ده بغلان ده دوشی و لسواله و سیدون که ده وای؟
صدای ما به غریب هیچ کس نمیشه. ما که رفتیم اونجا اوزه قماندان سر پدر ما پلکن میکنه که تو دروغ می غریب نه که پدر ما
دنجلی د خپل کور څخه د دروی وسلوالو کسان لخوا تشتیدل و او پرون را خوشی سویده. خودی وای کله چې د جنسی تجاوز مسله چارواکو ته یوسی هغوی دوی په دروغ تورنوي. له هرات نن د ازادي راډیو خبریال د انجیل د ولسوالۍ څخه په رپورټ کې وویل چې هلته هم یوه ښځه د هغې خاوند چې په مخدرو موادو باندې غالبا روږ دی و وهلې ټکولې د هغې پوزه او شونډې یې پرې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت نن ژمنه وکړه چې پولیس به ډېر ژر په انجیل ولسوالۍ کې له دغې ښځې سره د زور زیاتي عاملین ونیسي. رحمت الله افغان یې رپورټ وړاندې کوي.
د کورنۍ چارو وزارت چارواکي په داسې حال کې د دې پیښې د عاملینو د ژر تر ژر نیولو او په دې اړه د جدي اقداماتو خبرې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وویل په هرات کې له یوې ښځې سره د تشدد وروستۍ پیښې حکومت ته سخت ټکان ورکړی او دغه کړنه یې یو غیر انساني او وحشیانه عمل بللی. صدیقي د شنبې په سهار په کابل کې یو خبري کانفرانس ته وویل چې د کورنۍ چارو وزیر پولیسو ته امر کړی چې د پیښې اصلي عاملین په یو ورځ کې ونیسي.
وزارت امور داخله در حالی که به شدت از وقوع این رویداد دلخراش متاثر
ده کورونای چار وزارت په داسې حال کې چې د دې عمل لپیخېدو په شدت سره متاثر ده. لمیرمن ستاره او کورونای سره د خواخوږی ترڅنګ هغوی ته ډاډ ورکوي چې د دې پیښې د تعقیب لپاره به له ټولو شته امکاناتو کار واخلي او د دې کار عامل به ډېر ژر ونیول شي، د قانون منګولو ته به وسپارل شي. لکه څنګه چې د هرات پولیسو په دې ارتباط دوه تنه نیولي او تحقیقات ترې روان دي. هیله من یو چې په څو ساعتونو او یا یوې ورځ کې د دې قضیې اصلي عامل ونیول شي.
چارواکی وای د هرات د انجیل ولسوالۍ په کارتسیمه کې له دیرش کلنې ستارې څخه یې میړه د خپلو څلورو ماشومانو پر وړاندې پوزه او شونډې پرې کړې دي. چارواکی وایي چې د دې ښځې میړه نشهیي و او په تیښته بریالی شوی دی. ستاره اوس ژوندۍ ده او په روغتون کې بستر ده. راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. په همدې ورځو کې په بغلان ولایت کې په یوې 15 کلنې نجلۍ باندې وسلوالو کسانو جنسي تیری کړی چې تر اوسه یې عاملین نه دي نیول شوي.
همدې مسلې ته چې ولی پر شتو باندې د جنسي تجاوز عاملین ننیول کیږي د افغانستان د چارو څیرونکو شکریه بارکزی هم لازم دی راډیو سره په ځانګړي مرکه کې اشاره کړی ده. د میرمن بارکزی سره پر همدې ځانګړي مسله باندې د ازادي راډیو خبريال احمد زبیر ژمن مرکه لري. په فایل کې د دې څخه پوښتنه کړې ده چې ولې دغه څه پیښې زیاتې سوې دي. میرمن بارکزی وایي
دا پیښې زیاتې شوې نه دي. سما په نظر دا پیښې مخکې کېدلې چا بور باندې غور او تبصره نه کوله، چا به ریپورت نه جوړوله، چا به دینه خبر نه و، مګر دا پیښې شوې دي او نن سبا ولې د دې مخنیوي نه کیږي. د معافیت فرهنګ په افغانستان کې یو عمده او اساسي ستونزه ده، یعنی هر یو چې هر جرم ترسره کوي بس ورته برات ورکول کیږي. د افغانستان اکثر تاسو وینئ چې د پیښې عاملین تیښتي، چې دا خپل زوف خي د هغه ارګانونو نهادونو چې مسؤلیت لري ستا خلک باید دستگیره کی. د افغانستان عدلي او قضایي نظام باید د هغو قوانینو د عملي کولو لپاره هلې ځلې وکړي چې په هغه کې ټولنې ته د تاوتریخوالی موضوع ردی او په هغه کې د انساني حقوقو او مخصوصا په کورنۍ کې او د ښځو سره د ښه سلوک او ښه ژوندانه کولو لارې چارې برابرې.
فکر نه کوي داسې ځینې پکې چې هغه کې تشدد، یعنی ډېر زړه بوګنوون کې تشدد کیږي. اوس لکه موږ د هرات نه یو رپورټ درلود چې سړی د خپل میرمنې پوز او شونډې پرې کړې وي، یعنی دا یو څه نوي پکې نه بولي.
زه فکر کوم چې دا به متاسفانه او بدبختانه اولنه او اخرنه پکې د نمخ کې ستاسو پیاده زمونږ یو بل خور روزګان ولایت کې چې بیا غا انتقال شو امریکا ته، چې بیرته پزه ورته جوړ کړل، واګي ورته قیچ کړي وو، نو دا غا بیا ورته پرې کړی وو. نو دا غا ستونزې دي چې مونږ خزي هر ورځ متاسفانه هر ورځ
تاسو له نظره یو خو د قانون تطبیق او د ټول وړاندیزونه همیشه سوي دي. تاسو مشخصا یو څو وړاندیز لري چې بل اخر یو څه دغه پیښه راکړي؟
زه څو مشخص وړاندیزونه لرم. اول دمدغه پیخو عاملینو سره په یو جزا محکمه کې په عاجل ډول باندې ورته رسیدګي وسی. دا دوسیه د پات نه شي چې درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله د رشوت زمينه ورته برابر شي او یام د خلکو د اسان نه
عاجل زمينه څنګه مسایل
ده
چې دغه په طبيعي ده چې دوسیه برابر دي عادي محکمه کې باقي
عادي محکمه کې دا ډیر وخت نسی. په خپل فاميلي محکمه کې او یام جزایی دیوان کې باید د دې لپاره یو مشخص څنګه چې الته زر تصمیم ونیول شي او زر فیصله ور باندې صادر او تطبیق شي. دویم موضوع افغانستان یو اسلامي واده، آیا دا یو اسلامي کار دی چې تاسو راشي د خپل خزه خوله ورته قیچی کوي، ورته پرې کوي او یام غواګ او یام پوزه؟ یعنی دا په هیڅ کتاب، په هیڅ دین، په هیڅ ټولنه کې دا خبره برابر نه راځي. نو آیا دلته زمونږ شورا علما تاسو یو اعلامیه راته وخیستې چې د ښځو سره په تاوتریخوالی کې د دوی لخوا او د دوی د آدرس نه راغلي؟ دا سربیره چې زما مسؤلیت دی د یو ښځې په توګه، دا زمونږ د ورونو مسؤلیت هم دی چې په جماعتونو کې نسبت تر دې چې دوی کینې منفي تبصرې د ښځو پر سر باندې کوي، چې کالی څنګه ول، مخې څنګه و، فیشانې څنګه و، رایش څنګه و، دا د عقل وایي چې دا ټولنه ده او ټولنه جوړه شوې د نرو ښځو نه ده. تاسو خپل ښځې سره څه رقم سلوک باید ولرئ؟
تاسو څه نظر لرئ؟ د ازادي راډیو د فیسبوک پر پاڼه تاسو هر وخت خپل نظر د نورو خلکو سره او د ازادي راډیو سره شریکولای شئ. زموږ د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. پر همدغه صفحه باندې تاسو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه هم خپلولای شئ، خپل نظر را سره شریکولای شئ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان پولیس چې ګکینن په دې باندې بحث وشو چې آیا په افغانستان کې مشته هندوانو ته باید یو ځنګړی چوکۍ په پولیس جرګه کې ورکړل شي کنه. د ازادي رادیو خبريال خان محمد سیند په دې اړه رپورت لري.
د پولیس جرګې اکثر غړو د دوی په عمومي غونډه کې د هواد هندوانو ته د یوې څوکۍ ورکول د رايو په اکثریت رد کړل. د شنبې په ورځ د پولیس جرګې په غونډه کې پر دې مسلې یو لړ بحثونه وشول. کومو وکیلانو چې هندوانو ته د یوې څوکۍ د ځانګړي کولو مخالفو ویلي چې د ولسی جرګې ټول غړي د رایو پر اساس ټاکل کیږي او د افغانستان هندوان هم کولای شي چې د آزادو سیالیو له لارې ولسی جرګې ته راشي. د جرګې غړو ویل جمهور رئیس صلاحیت لري چې تقنینی فرمانونه صادر او لمخه اجرات وشي، خو څرنګه چې دا جرګه قانون جوړونکي او د قانون سارنه کوي، په اساسي قانون کې داسې څه ونه مندل چې د دې جرګې یوه څوکۍ دې د ټولنې کوم قشر ته منسوب شي. یو شمېر وکیلانو ویل د کوچیانو او ښځو په شان چې په ولسي جرګه کې خاصې څوکۍ لري، باید هندوانو ته هم لږ تر لږه یوه څوکۍ ورکړل شي. د جرګې غړو رمضان بشردوست او نقیب الله فائق وویل
اگر قانون اساسی رو تطبیق میکنین بیایم سری الف تا یا تطبیق کنیم
که اساسی قانون پلی کوی ل الف نیول تر یا پر پټول یو شان پلی کړی، نه دا چی په غریب پلی او زورور تر و جوړل سی. په ولس جرګه کې داس کسان ستا چی په سلور یا 500 رایو په غیر قانوني توګه د جرګه غړي سوی دي. که هندوانو ته پام وسی د دوی رای له هغو کسانو زیات دي چې له غیر قانوني لارو څخه د ولس جرګه غړي سوی دي.
د دې بحثونو وروسته پر موضوع رایګیری وشوه او په ولسي جرګه کې د هندوانو د څوکۍ د مخالفینو شمیر زیات وخوت.
ازادي راډیو درنو دوستانو، د ازادي راډیو د نن ورځې د دغو وروستیو دوو خبري مجلو اوله چې ما فرشتې جلازې درته وړاندې کړه د خپلو نورو ټولو همکارانو په مرسته پای ته ورسېده. خدای مو وساته. بل خبرونه مو جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر. سلام عرض می کنم و شما همه تان بخیر. به مجله خبری ساعت ما از رادیو آزادی خوش آمدین. 6:30 دقیقه به